دوستان ولس بجې شوې د ازادي راډیو یو بل خبرونه کې مو یو ځل بیا ساج ملان ته هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د خبرونې زیاته برخه ستاسو د خوښي سندرو او ستاسو پیغامونو ته ځانګړې شوې ده، خو تر خبرونې مخکې خبرونه او څو رپورټونه لرو. پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. داخل شوی چې نن د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د افغانستان په اړه د دې سازمان د عمومي منشي پر رپورت بحث وشي. د ملکی هوایي چلن خپلواکې اداره تمخې چې ډیر ضرب د پاکستان پر فضا د افغانستان او هندوستان ترمنځ ملکی الوتنې بیرته پیل شي، او د ایتوپیا د هوایي شرکت د یوې الوتکې د سقوط د پیښې په قربانیانو کې د لږ تر لږه 15 هیوادونو اتباع شامل دي. بشپړ خبرونه واوري. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د افغانستان په اړه د دې سازمان د عمومي منشي انټونی ګوتیرس په رپورت بحث وشي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي دفتر یا یوناما په یوې خبر پاڼه کې ویل چې په نیویارک کې به د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډه نن د کابل په وخت ماښام په 6:30 پیل شي. له بلې خوا په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازي دفتر پر خپل ټویټر لیکلي چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا په دې غونډه کې د ګډون لپاره نیویارک ته رسیدلی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته د دې سازمان د منشي انټونی ګوتیرس په رپورټ کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سمدستي خبرو غوښتنه شوې، او په کې په عین حال کې د ګوتیرس له قوله ټینګار شوی چې یوازې د بین الافغاني خبرو له لارې په افغانستان کې سوله ترلاسه کیدای شي. د ملکی هوایي چلن خپلواکې اداره تمخې چې ډیر ضرب د پاکستان پر فضا د افغانستان او هندوستان ترمنځ ملکی الوتنې بیرته پیل شي. د دې ادارې ویان محمد قاسم رحیمی پرون ناوخته ازادي راډیو ته ویل د الوتنو د بیا پیل لپاره نړیوالو سازمانونو سره هم بحثونه شوي دي.
موږ د ملکی هوایي چلن په برخه کې هم له فعالو سازمانونو هم د پاکستان د ملکی هوایي چلن د مشرتابه سره په تماس کې یو. دا موضوع د نږدې تعقیبو چې ممکن په لنډ وخت کې د ستونزه حل سي.
د افغانستان د ملکی هوایي چلن خپلواک ادارې تر دې مخکې ویلي وو چې پاکستان خی د افغانستان او هندوستان ترمنځ د الوتنو پر مخ خپل فضایي حریم نن دوشنبه پرانیسي. دا پاکستان له فضا د الوتنې وروسته لاغمنه شوې چې شاوخوا دوه اونۍ مخکې په لانجمنه سیمه کشمیر کې ناکراری پیل شوه. لومړی د هود په ومه د هند د هوایي ځواک لخوا د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر کې بمباري وشوه. وروسته پاکستان د هندوستان د یوې جنګي جټ الوتکې د نسکورولو او یو پیلوټ ته نیولو خبر ورکړ. دغه پیلوټ بیرته هندوستان ته وسپارل شو. دا میدان وردګ والی هغه رپورټونه نه مني چې پکې ویل شوی په دې ولایت کې د ورستیو پوځي عملیاتو له کبله نه ملکیان وژل شوی. والی مظفر الدین یمین تیر شپه ازادي راډیو ته ویل په دغه عملیاتو کې چې د شنبه نه وخت شوی څلور وسلوال هم وژل شوی دي.
یو کور کې چې مخالفینو څنګه نیولای وو دولتي ځواکونو باندې فایر کړای وو، د فایر په نتیجه کې هغه اکسل عمل ښودلی وو. د پامده کور کې څلور نفره مسلح کسان د بین ولاړل، او متاسفانه یوه سیاسر او یو ټکلوم له بین ولاړل.
د میدان وردګ والي د جمعې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د وژل شوو ملکیانو شمیر درې تنه ښودلی وو. د سولې ولسی حرکت وای نن د ننګرهار ولایت د مومندري ولسوالۍ کې د سولې په ملاتړ ولسی غونډه کوي. دغه حرکت ویان بسم الله وطندوس پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل
د دوشنبه په ورځ مومندري ولسوالۍ ته زو هلته له ولسونو سره وینو، هلته ولسونو را غونډه وو، هغوی ته د روانې جګړې په اړه معلومات ورکوو، او تر څنګ دا چې دوی باید د سولې او اوربان غږ وکړي. د یکشنبه په ورځ په کژي ولسوالۍ کې په سلګونو کسانو د جګړې له ښکېلو اړخونو څخه وغوښتل چې باید نور جنگ پای ته ورسوي، نور باید ژر تر ژره اوربان وکړي.
د ولسی حرکت تر دې مخکې په کونړ او لغمان ولایتونو کې هم په ولسی غونډو کې د سولې او اوربان پر اهمیت ټینګار کړی وو. د ایتوپیا د هوایي شرکت د یوې الوتکې د سقوط په پیښه کې د وژل شو په منځ کې درې روسان او یو سرب وګړی هم شامل دي. دغه الوتکه د کینیا مرکز نایروبي ته روانه وه چې پرون یکشنبه تر الوتنې وروسته د ایتوپیا پلازمېنې اودیس ابابا په 50 کیلومترۍ کې نسکوره شوه. په پیښه کې 149 تنه سپرلی او 8 تنه عمله ووژل شول. تر اوسه د الوتکې د سقوط علت نه دی په ډاګه شوی. د ایتوپیا د هوایي شرکت د خبر شوې لسل مخې په مړو کې د جرمني، سویډن، اتریش، اسرائیل، اسپانیا، مراکش، پولند، ناروی او سعودي عربستان په ګډون د 15 هیوادونو وګړي شامل دي. د سلواکیا د پارلمان یو غړي په خپل فیسبوک لیکلي چې په پیښه کې میرمن، لور او زوی مړه شوي دي. د الجزائر ولسمشر تر درملنې وروسته بیرته خپل هیواد ته ستون شوی. هغه الوتکه چې 23 کلن عبدالعزیز پکې و پرون یک شنبه د الجزائر د پلازمینې په جنوب د بوفرایک پر پوځي هوایي ډګر کې ناسته. د 2 اونۍ د سویس په یو روغتون کې بستر و. عبدالعزیز په داسې حال کې خپل هیواد ته ستون شو چې د جمهور ریاست د 5مې دورې لپاره د ده پر کاندیدۍ د اعتراض له کبله مظاهرې شوې دي. پرون د الجزایر په پلازمینه او ځینو نورو ښارونو کې مظاهرې روانې وې او زیات پلورنځي تړلي وو. عبدالعزیز له 1999 میلادي کال راهیسې په الجزایر کې په واک کې دی. دی په 2013 کال کې له مغزي سکتې سره مخ شو او له هغې راهیسې په عام محضر کې ډېر کم څرګند شوی. دوستان لکه مخکې مو چې یادونه وکړه د خپرونې زیاته برخه ستاسو پیغامونو او ستاسو خوښ کړو سندرو ته ځانګړې شوې، خو په سر کې څو رپورټونه لرو. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د حکومت له دخالت پرته د روانې لانجې سیاسي حل ممکن نه دی. د دې شورا یو مخکښ غړی وایي که په قطر کې د روانو مذاکرو پر مهال د حکومت له شراکت پرته کومه پرېکړه کېږي، د افغانستان له دایمي سولې سره مرسته نشي کولی. تفصیل له صالح محمد صالح نورو.
د افغانستان د سولې عالي شورا ټینګار کوي چې د سولې په هر ډول مذاکرو کې باید افغان حکومت دخیل وي. د دې شورا یو مخکښ غړی وایي که په دغو مذاکرو او پریکړو کې حکومت څنډې ته پاتې سي، د دایمي سولې او ثبات ټینګښت به ناشونی وي. وسلوالو طالبانو تر اوسه له افغان حکومت سره له مخامخ خبرو انکار کړی دی، خو له افغانستانه د امریکایي ځواکونو پر وتلو ټینګار کړی دی. د سولې عالي شورا د اجرایه هیئت غړي او سلاکار عبدالحکیم مجاهد پرونه وخت ازادي راډیو ته وویل له افغانستان د بهرنیو پوځیانو تر احتمالي وتلو وروسته باید ټول اړخونه په سیاسي حل کې دخیل وي.
خارجي قواو د وتلو سره په افغانستان کې باید داسې یو سوله او ثبات رامنځته شي، داسې یو سیاسي حل رامنځته شي چې په افغانستان کې د قضیې ټولې خواوې په هغه کې دخیل وي. نو یو له هغونه مهم د افغانستان حکومت ته تر څو چې د افغانستان حکومت یو سیاسي حل کې دخیل نه وي، نو ټولې هغه فیصلې چې هلته کېږي نو هغه به په اجرایي ډګر کې دي د مشکلاتو سره مخامخ کېږي. نو زه باور نه لرم چې هغه حل لاره به داسې یو حل لاره وي چې په افغانستان کې د تل لپاره دایمي سوله او ثبات رامنځته کړي.
امریکایي ورځپاڼې د هیل د تیرې جمعې په ورځ راپور ورکړی و چې د سولې مذاکرو ته په پام سره تر اوسه وسلوالو طالبانو تر اوسه یوازې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو پر تنظیم بحثونو ته لیوالتیا ښوولې ده. دغه ډله تر اوسه نه ده چمتو سوې چې له افغان حکومت سره د سولې مخامخ خبرې وکړي. د تبصرې لیکونکي اندېښنه ښوولې که طالبان د افغانستان له حکومت سره سوله ونه کړي او امریکا له افغانستان څخه خپل ځواکونه وباسي، په افغانستان کې به د دایمي سولې برخلیک څه وي. په قطر کې د امریکایي هیئت او د طالبانو د استادو ترمنځ د مذاکرو د 5م پړاو شاوخوا 2 اونۍ کېږي. د سولې د روانو هڅو په اړه پرون د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وویل د سولې پروسه باید په دقت مخ ته ولاړ سي. د جمهوري ریاست بیان هارون چخان سوري تیره جمعه ازادي راډیو ته ویلي و چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره په تماس کې دی او د روانو مذاکرو په اړه معلومات ورسره شریکوي.
د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو په سوله لیکنې کړې دي. اجمل تورمان ورته کتنه کړې.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې د بیلابیلو موضوعاتو په ځانګړي ډول د افغانستان د سولې په اړه لیکلي دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې په خپل یو مطلب کې لیکلي په قطر کې د بین الافغاني خبرو اترو دوهمه ناسته جوړیږي. په مطلب کې راغلي چې په مسکو کې د افغان سیاستوالو او طالب استادو ترمنځ د بین الافغاني خبرو اترو په دوام په قطر کې د بین الافغاني ډیالوګ دوهمه ناسته جوړیږي. د مطلب لیکوال دي کې طالبانو ته نږدې کسان او د مسکو ناسته ګډونوال وایي په دوحه کې د زلمي خلیزاد په مشرۍ د امریکایي پلاوي او طالب استادو ترمنځ د روانو خبرو اترو تر ختمېدو وروسته د افغان سیاستوالو او طالب استادو ترمنځ ناسته جوړیږي. په مطلب کې د مسکو د بین الافغاني خبرو د یو ګډونوال جلال الدین شینواری په اوله راغلی چې د دوهې غونډې د پلاوي په ترکیب کې به تر ډیره د مسکو ناستې کسان شامل وي. هیواد دولتی ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې لیکلي د افغان سولې لپاره په قطر کې د امریکایي چارواکو او طالب استادو ترمنځ پنځم پړاو خبرې که څه هم خپل مهم حالت ته رسیدلي، خو په افغانستان کې نه جګړه ولاړه ده او نه هم ترهګر بریدونه. سر مقاله لیکونکي لیکي دغه حالت نوي راټوکېدلي هیلې هم وشني. د وړاندې لیکي د هیواد په بېلابېلو برخو کې ترهګر بریدونه، په لارو کې د ترهګرو او طالبانو کمینونه، او په دغو ډلو د بریدونو او چاپو د وهلو لړۍ روانه ده چې په خبره تر ډېره یې زیان ولسی وګړي کړي. په سر مقاله کې راغلي دغه حالت باید ختم شي، امریکا او نړیواله ټولنه باید دې ته پام وکړي او د سولې لپاره رغنده لار غوره کړي. تر کومه چې د سر مقاله لیکونکي په باور اوربند نوي شوی، تر کومه چې له ترهګرو او دښمن لوجو سره د طالب اړیکې نوي پرې شوي، دا خبرې هیڅ ګټه نه لري او نه ترې هیله کېدای شي. سرخط خپلواکي ورځپاڼې بیا د سولې په خبرو کې د دغې ډلې لیدلوري او څرګندونو ته په پام سره لیکي چې په کار د طالبان له خپلو پخوانیو دریځونو واوړي او په هیواد کې راغلیو بدلونونو او پرمختګونو ته ځیر شي، او د افغانستان د کړکېچ د حل اصلي اړخ سره چې افغان حکومت د خبرو ته حاضر شي. سرخط لیکي په هیواد کې روانه پردۍ جګړه چې قرباني یوازې افغانان ورکوي باید نوره پای ته ورسیږي. په سر مقاله کې په ټینګار سره ویل شوي که طالبان لا هم د نورو په اشاره او لارښوونو پر کګو لارو خپل مزل ته دوام ورکړي، په هیواد کې به روانه جګړه هم د غشان روانه وي.
د افغانستان په شمالي ولایتونو بلخ، سمنګان او سرپل کې د ولایتي شوراګانو غړي د نامنۍ له زیاتوالي شکایت لري، او د شمال زون امنیتي چارواکو د دغو ولایتونو امنیتي وضعیت ته په بې پامۍ تورنوي. مجیب حبیب زی له بلخ څخه له نور تفصیل سره.
سره له دې چې په بلخ، سرپل او سمنګان ولایتونو کې د نامنۍ د زیاتوالي په خاطر شکایتونه ډېر شوي دي، په شمال زون کې امنیتي چارواکي وایي چې د دولت ضد وسلوالو د سولې په خبرو کې د امتیاز غوښتنې په خاطر د افغان امنیتي ځواکونو پر وړاندې جګړې ته شدت ورکړی. د سرپل د ولایتي شورا مشر نور احمد رحماني وایي چې لا دوه میاشتو را په دې خوا په سوزمقنه، سنجارک، سیاد، کوهستانات ولسوالیو او په ځینو مرکزي سیمو کې نامنۍ زیاتې شوې دي. دا چې ولې په سرپل ولایت کې نامنۍ مخ په زیاتېدو ده، ښاغلی رحماني یې په اړه وایي.
نامنۍ کې در ولایت سرپل با گذشت هر روز در حال افزایش است. چند دلیل عمده داره. یکی خو با گذشت هر روز
په سرپل ولایت کې د مختلفو دلایلو له مخې نامنۍ مخ په زیاتېدو ده. یو دا چې سرپل کې د مخالفینو په شمیر کې زیاتوالی راغلی، او بل هم په دغه ولایت کې د حاکم اقتصادي فقر له وجې خلک د دولت مخالفو ډلو سره یوځای کیږي. همدارنګه د سمنګان د ولایتي شورا مرستیال محمد هاشم سروري هم وایي چې د سمنګان له ګاونډیو ولایتونو بلخ او بغلان څخه د دغه ولایت درې صفې بالا ولسوالۍ ته نامنۍ غځېدلې دي، او اوس مهال څه باندې د ولسوالۍ 80% خاوره د دولت ضد وسلوالو په ولکه کې ده. د سمنګان د ولایتي شورا مرستیال وایي چې طالبانو د مزار د ریسوف لویه لار هم نامنه کړې ده، او د ډبرو سکرو د قانونو له استخراج څخه هم باج اخلي. محمد هاشم سروري وایي چې طالبان په دغه لاره غلاوې ترسره کوي، او همدارنګه په انسان تښتونو کې لاس لري. هغه په سمنګان کې د زیاتېدونکې نامنۍ په اړه زیاته کړه. په سمنګان کې خاصتاً په دری یوسف بالا کې نامنۍ شدت موندلی دی. طالبان د مزار دری یوسف په لویه لار راوځي او موټر دروي، خلک ځوروي او له کاروانونو باج اخلي. په همدې حال کې د بلخ د ولایتي شورا غړي هم په چاربولک، چمتال، شولګره، دولت آباد، کشندې او شورتېپې ولسوالیو کې د نامنیو له زیاتوالي شکایت لري، او وایي چې د طالبانو د حملو د زیاتوالي په خاطر د سیمه ییزو پولیسو تلفات لوړ شوي، او ډېر شمېر سیمې هم د دولت له ولکې بهر شوي دي. د بلخ د ولایتي شورا مرستیال سید عبدالله مسرور ازادي راډیو ته وویل چې طالبان پر امنیتي پوستو د شپې لخوا ډلې یې حمله کوي چې پکې ډېر تلفات سیمه ییزو پولیسو ته اوړي. هغه وویل
وضعیت امنیتی ولسوالی بلخ به شدت خراب است.
د بلخ د ولسوالیو امنیتي وضعیت په شدت سره خراب شوی دی، خاصتاً د کشندې، چاربولک، چمتال او شولګری ولسوالیو امنیتي وضعیت ډېر د اندېښنې وړ دی. موږ یوازې په چمتال ولسوالۍ کې یعنی په یوه میاشت کې 100 محلي پولیس له لاسه ورکړل. په همدې حال کې د 209 شاین کلوډو چارواکي چې د شمال 9 ولایتونو پوځي عملیاتي مسؤلیت ور پر غاړه دی، په بلخ، سمنګان او سرپل کې د نامنیو د زیاتېدو د ادعاو په منلو سره وایي چې د نورو عواملو سره سره د سولې په مذاکراتو کې د طالبانو د امتیاز غوښتنې په دلیل دغو ولایتونو کې نامنی زیاته شوې ده. د شاهین قل اردو ویان محمد انیف ازادی رادیو ته وویل چې طالبان له څو مختلف ولایتونو په یوه سیمه راټولیږي او په څو محدودو پوستو ډله ییزې او دوامدار حملې ترسره کوي. طبیعتا هر چیرې چې د سولې خبرې جدي کیږي د هغه ترڅنګ جګړه هم زور اخلي. اوس د سولې بس هم مهم پړاو ته رسېدلی او په پام کې ده چې په ځینو مواردو توافق وشي. په همدې دلیل بلواګر او طالبان په تروریستي عملو لاس پورې کوي. په داسې حال کې د شاهین قل اردو چارواکي کې د سولې په خبرو کې د سیاسي امتیازاتو د ترلاسه کولو په خاطر د طالبانو د جګړې له شدت غږیږي چې له یوه لوري طالبان